په افغانستان کې د سحر شپږ بجې شوې. السلام علیکم او بیا مو هم سحر نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 14 د اگست 1 د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخې 10 دقیقې دوام کوي او د هیلو ورانګه رادیو ډرامه د خبرونه په دویم نیمه کې خبريږي. خو خبرونه د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم شوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم شوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیز لوبډلې کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیون ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینه وو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار هم د اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محروم دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکران پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسي د دولتي اژانس تاس د راپور لمخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو لمخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکران د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وګروستا د لاند وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلې دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیه یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي کنه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسیدلی دی. د نایجیریا نوی واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضایي حریم د سرغړونې هر هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیه ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې وخت دی د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقات ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څېړونکي په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د شپږو بجو په خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي.
تھانے تے بودو نور تقریباً 300 کے نوڑے ہوں ہتا لکم دلیل نہ خبری نہ کولی ہتا مجھے خبر تا نفری خلو
د امریکا د ملکی هوایی چلان فدرال اداری د افغانستان لفظات سخت تیری دون کو امریکای الوتکو تا نیوی مقررات وضع کردی. پا قبل که د کتابونو نندارتون جوړ سوی دی. پا کندوز کی گرن کسان پا کانگو ناروغی اخت سوی
دغه دوه تنه مولا سوار کړل وفات شو شهیدان شو پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې ورستیو کې بیکاري زیاته سوې ده. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوي دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمېر ډېره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپورې ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیایي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تھانې ته بوتلو نور تقریبا 15 کې نوولي وو پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو. توهینوونکي الفاظ یې کارول، ولې خپل وطن ته نه ځئ، دلته څه شی کوئ؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو دوه شهرونو کې څو تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني اسنادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي راډیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته یې وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغوی د چا خبره نه اورېده او د یې له ګڼو نورو سره تاڼې ته یووړ.
څو دقیقې وځنډولو بیا راته وویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته وویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړې او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. ښاغلی شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دی او زه دا ګڼم چې په دې کې رټول نه زیاته ذمہ داری په طالبانو ده، پا پکار دار چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي، ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک تک دا غي مخالفت دي یا دا غي دیار دل تر تختیدلی دي، خو په طالبانو ډېر ذمہواری جوړیږي.
شاغل شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل و بلل چې د کډوالو د زورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې 1000 تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر 40 ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیری جولای میاشتې په 15 د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړه ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایی ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایی چلند ادارې خپلو الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمېر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 1500 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو تر څنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمېر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالي ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدې خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر د یوازې د آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایی ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته ورجست. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څو تنه مړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو له مخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کلیو او لورو پرتو سیمو کې لسګونه کسان په دې وایروس اخته سوي او شاوخوا 8 تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوي دي. د کندوز د دشت چرچې ولسوالۍ یو اوسیدونکی اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل چې د وی ناروغي غوا د حلالولو لامل د دې کورنۍ وطن غړي په یادې ناروغي مبتلا شوی وو چې له دې شمیر څخه دوه تنه مړ شوی او پنځه تنه په روغتون کې بستر دي.
زمونږ د کور وطن غړي یو غوا چې مریض و وروسته له دې چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نږدې څلور یا پنځه ورځې وروسته هغه یو ډول شدید تبه او سردرد دای پیدا کړ. دغه دوه تنه مولا سره ورکل وفات شو شهیدان شو پاتې پنځه تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
څلوېښت کلن علاودین د نوموړي ولایت د ګلتېپه ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي پنځلس کلن زوی د کانګو په ویروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شبخانه الحمدلله خیلی خوب کار کرد.
زما زوی د کانګو په ویروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پیل کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراعت کړي ترڅو د کانګو په ناروغي اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ نونس روغتون مسؤل ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي.
در ما قبلی که پنج واقع مثبت ما در سی روز داشتیم و در این واقع امروز تاریخ
د سرطان په میش کې موږ د کانګو ویروس پنځه پیخې درلودی خو د اسد په میش کې ډېر لس پیخې لرو چې له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي دي. یعنی د تیرې میاشتې په توپیر د دغه ویروس کچه دوه چنده زیاته شوې ده. په انتانی روغتون کې ناروغانو ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله توتاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو زموږ تقاضا ده کله چې د کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون دسکشې نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره ویروس انسان بدن ته انتقالیږي. یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي توتاخیل په وینا کانګو یو ډول ویروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسېدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران لبیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خبر چې سهار په مزدوري پیسې راوتل، تر ماښام به یې دوه درې سوه افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې سل افغانۍ هم نسي ګټلی.
اوس د ماخوستن اته بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوې، خو پنځه څلوېښت کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لس کسان دیش په مکی رقم ټرالی باندې نه لیکلی پنځه یو چار اکلی لس بل چار اکلی سل بل چار اکلی دا مزدوری دا بس لس کسان پامل یې سو اللهم ساتینو خو مزدوریان ډېر موږ بس یو ټرالی راوي سل او دوه نیم سو درې سو روپۍ دا خو بچا وړې نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنۍ چارو هم بد اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله
مخکې ډېرې
تا تاج محمد خان د نورو لمزدوري او د لاسي کراچي ل چلولو د ځان ژغورل لپاره ځان ته په لاسي کراچي کې په کمو پیسو ګرځنده هټه جوړه کړي او پرې ل تازه میوه جوړ کړي چاټ پلوري. وای تیرو کلونو کې به 40 کیلو چاټ برابر کړ. د غرمې 12 بجو پورې به ختم کړي وو. د هغه په وینا چې ل 300 زیات افغاني به ګټلې او په خوخي به ډکه منګولي کور ته تللو. خوسی هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخه کاروبار ډېر خو خلکو سره روپی وي اوس خلک سره روپی نه شر سره بے روزگار نه سو په سو اخلي هغه سر می مال پخ کړ ټول پاتې دي ټول بجې به ختم وسه بدل ما اوس ما خسنه بوري ولاله من ختميږي.
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دې هله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي. خو دوی وای ډېرې وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلي کورونو ته ستنېږي. دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي. طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همداراز بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولي څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی. امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخت شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډېرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګار شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موزه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي یوازې هلکان راغلي او بس.
اغل حساب رول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولنجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالی یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې له زده کړو لري او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرحې د تصویبېدو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پوهنتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري، خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ به په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله، په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانی او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلیدلې. د امارت اسلامي پراتکسا شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوه او د کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي په کې نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتور خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی کته هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څنګه د استازو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخت مخکې خبروي.
برای همین اساتید پوهنتون ها
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته به کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته، خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي په دې باور دی چې که په دغه بورډ کې یوازې د یوې ډلې پرېکړې ته اهمیت ورکړل شي نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یې تجربه نو نیست، فقط نامش متفاوت است، اما یک موضوع باید ما خاطر نشو.
دا کومه نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پرېکړه بیا هم د دولت په لاس کې وي دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپله دولت دی او په دې کمیټه کې پرېکړه کوونکی هم خپله دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو، خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوهې خاوندان دي کوربه شي، باید خبرې په سمه توګه واورېدل شي. داسې نه شي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي.
عادلانه پایجا شنیده شوه وایتو نه شوه که منحصر شوه به یک گروه خاص.
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي عالي شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمد کرزي د ولسمشري پر مهال رامنځته شوه او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه، خو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او پخپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي عالي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علومو اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهان د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. په سلګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کړم.